پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام دی ازادی رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. په نننۍ نیم ساعته خبری مجله کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. لمخکنی ولسمشر حامد کرزی سره د هیواد پر روان وضعیت خبرې کوو.
موږ مشوره هم طالبان ته دا ده چې هر څو لژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني.
په کندهار کې د رسنیو فعالیت د ګواښ سره مخامخ دی.
یو څه زیان ورته رسېدلی دی رسنۍ ته، چې هغه که د کارمندانو برخې ته یې که هغه مالي بخش ته یې همداسې که نشراتي بخش ته یې.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د سولې لپاره پر یو کلنو هڅو او اغیزو یې بحثونه لرو.
او دلته ما وویل ما له دا سولې په چوشکو په وخت کې راځي وای په 15 کاله، د دې دعوه په چوکۍ په دغه باندې وچ 15 کاله دواړه تیر.
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
ملګری ملتونه وایي ښایي روانه میاشت افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. ازبکستان ورو اوختو افغان پوځیانو ته پناه ده ورکړې او په پاکستان کې زرګونه ژورنالیستانو د پارلمان مخې ته اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انټونیو ګوترش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشردوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې وویل:
د دې میاشتې تر پایه پورې چې ژمی رانږدې کېږي ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي، البته چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا هم دوام لري.
که څه هم ملګرو ملتونو د بشر پالنې د مرستو لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو پرون مرستندویو هیوادونو تر 1 میلیارد ډالرو زیاتې د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایوو لودریان سره په دوحا کې یو کانفرانس ته څرګندونې کولې وویل لا ډیر وختي دی چې دوحا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته هم سفر کړی و په پرونی کانفرانس کې وویل طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي وي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د طالبانو ته د قطر په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مثال ورکړی چې ښځې پکې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه لري. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو. دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړمه ورځ لیږل شوی دی. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو. وسلوالو طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې ورسره ګڼ افغانان مجبور شول چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمره لرونکي لوبډله نن د بنګلادیش د ملي لوبډلې په وړاندې خپله دریمه سیالۍ کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک په دې اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د 19 کلن څخه کم عمره لوبډله نن د بنګلادیش د 19 کلن څخه د کم عمره لوبډلې پر وړاندې خپله دریمه 500 ورځې لوبه ترسره کوي. د ویل ده چې دغه لوبې لپاره افغان لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او بنګلاديش تر 19 کلنو کمومره لوبډلې به په خپلو کې 15 ورځنۍ او 1 څلور ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان خپل 250 مسابقې تر اوسه بایللې دي. په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. ژورنالیستانو خپل تحسن وړ مشپه پایل کړ چې پرونې هم تر هغو دوام وکړ چې پارلمان د نوې جلسې لپاره پرانستل شو څو دغه نوی قانون تصویب کړي. دغه پیشنهادي لایحه د رسنیو اوسنی قوانین فسخه کوي او پر ځای نوي قوانین وضع کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم د قانون د دې نوې لایحه په اړه اعتراض وکړ او په اړه یې اندېښنه ښودلې. او د قرغزستان درې او د تاجکستان دوه وګړي پروند خنړیو قومي شخړو لکبل په قرغزستان کې محاکمه شول. دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمن سیمه کې شوې وې. د اپریل 9 د میتر لومړۍ نیټه په هغو شخړو کې د قرغزستان شپږ دیرس او د تاجکستان 19 وګړي ووژل شول او په دواړو خواوو کې په لسګونو نور ټپیان شول. محکمې ته حاضر شوي کسان د شخصي ملکیتونو په لوټ تالان تورن شوي دي. د پخواني شوروي اتحاد د دغو دوو جمهوریتونو پر سرحد وضعیت له کلونو راهیسې ترنګلی دی.
اسدالله لودین و چې خبرونه یې واورول. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. او د همدې خبرونې لومړی موضوع، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به په کانګرس کې نن د استازو جرګې له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. ښاغلی بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې د کانګرس د غړو سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او په پام کې ده چې نن د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو په اړه له بلینکن څخه پوښتنې په پام کې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې په نرم مزاج مشهور دی، د دویم ورځې لپاره هم کانګرس ته حاضریږي او هلته به پوښتنو ته ځوابونه وایي. هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې کې سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او نن سهشنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې هم پوښتنو ته ځوابونه وایي. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، دا لومړی وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی په کانګرس کې په دې اړه پوښتنې ځوابوي. له دې سره به په کانګرس کې د مخالف ګوند جمهوریت غوښتونکو غړو ته چانس په لاس ورسي چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي ماموریت د ختمېدو او پر افغانستان په ناڅاپي ډول د طالبانو د واکمنېدو په اړه د ډیموکرات جو بایډن اداره چیلنج کړي. انتونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل د بایډن ادارې د امریکایي وګړو پر خوندیتوب ډېر تمرکز درلود او بیلابیلو سناریوګانو ته په پام سره یې تل دا ارزول چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن افغان حکومت په څه ډول دوام وکړي. د بلینکن په وینا کې چې یو کاپی تر پرونی جلسې مخکې د فرانسې خبری اژانس ته په لاس ورغلی ویل سوي، حتی په ډیرو بدبینانه ارزونو کې هم اټکل نه کېده چې د افغانستان دولتي ځواکونه به په داسې حال کې ډنګیږي چې امریکایي ځواکونه لا هلته حضور لري. د استازو جرګې جمهوری پال غړي مایک واتس او جمهوری پال سناتور لینسی ګرا هم تیره اونۍ په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو دا د توجیه وړ نه ده چې د بایډن اداره دی یو تروریستي رژیم ته زمینه برابره کړي څو داسې شرایط وضع کړي چې امریکایي وګړي یا خپله یا له خپلو کورنیو سره له هغه هیواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل وینا کې ټینګار کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره په موافقه کې منلې وه. په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش په واکمنۍ کې پیل، د باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په واکمنیو کې دوام وکړ او د جو بایډن ادارې پر مهال ختمه شوه چې ورسره جوخت طالبانو هم بیرته پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له کبله یې د بایډن پر ادارې انتقادونه سوي دي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې پوښتنو ته ځوابونه ویل او ټاکل شوی چې نن به د مشرانو جرګې یا سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم د سناتورانو پوښتنو ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او همداراز په افغانستان کې د روانو چټکو پرمختګونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وایي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. خوانی ولسمشر حامد کرزی وای طالبانو اوس یو سرپرست کابینه اعلان کړي او د هلمند چې د ټول شمول لپاره به پراتلونکو کې اقدامات وکړي. خغلی کرزی له ازادي راډیو سره په یو ځنګړې مفصله مرکه کې هم درس د نړیوالې ټولنې له خوا د افغانستان د نوي حکومت پر رسمیت پیژندل هم مهم بللي او ویلي دي چې ټول افغانان باید دې ته کار وکړي څو نړیواله ټولنه د افغانستان نوی حکومت پر رسمیت نو پیژني او مرسته ورسره وکړي. لپخوانی ولسمشر سره د امریکا اجمل اند کړی دا او په سر کې ترې پوښتل دي چې اوس دای په کابل کې په کومو حادثو بوخت دی او خلکو او طالب مشرانو سره بحثونه پر کومو مسایلو دي.
کوشش مو دا دي چې اتحاد او اتفاق ډیر سي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې مشک ولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعال سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځ رئیس چې تغییر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی ما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لوس شپو کې دا و چې هر څه چې ولای سو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسي او زموږ مجلسونه طالبانو د اسلامي تحریک د مشران سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو او اگر چې غیر رسمي مجلسونه رسمي مجلسونه نه و خو موږ د محتوا او د بحث خوشحالي هله مداده چې هواد مو د استقرار او اصول او راحت او خوشحالي وخت ولر.
طالبان په روسي کې کارځي چې یو موقت حکومت اعلان کړ په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنی وکی وشوي او خلکو ویل چې چې طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شمول نه دی. تاسو په کابل کې وای څه فکر کوئ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت ټول شمول کېدو لپاره او یاد دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېخنې دي یا د نور افغانانو دي د دې لپاره فکر کوي چې پراتلونکو کې به اقدامات وشي خلک هیله لرل شي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی امید دا و چې هم شمول وي او کوشش هم محمد اوز دادی چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي هغه دا وایي چې کوشش دادی چې هم شمول شي. موږ مشوره هم ورون ته طالبان ته دادی چې هر څونه ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني هغه عمر به د ثبات او د خدمت پایسي نو په هم شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېل شک چې هم حکومت پراخ وي هم به کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصه او هر برخه په دې کې تر سره قانیم چې بهتر سي لا به شي او کوشش په دې کې ده او مشوره مهم ده.
کارځه سپتا سو وګدا مودل نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده د طالبانو یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوال ټولنې د مرستو او پرسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي؟ دا به نړیوال ټولنه به له طالبانو دغه حکومت سره به چلند څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوال ټولنې پرسمیت پیژندل او مرستي په دې برخه کې نړیوال ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه په کاري؟
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې ویني او د هغه لاري کامل مشروعیت ترلاسه او هغه باعث دي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي تر څو چې دا پیښه وظیفه مو ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې لږدو چې خدانه خسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدانه خسته د لوږی یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو نو زموږ ټولو د فعلی حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابطو کې کې چې د کومکو د مرستو باعث تر څو هیواد ته مرستې راورسیږي او رابطه مو قطع نه سي. دا به زموږ دپاره د هیواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بناوي او د خلکو نمائنده حکومت وسیږي او آئینه د افغانستان وسیر دا به ډېر ګټور وي. خو تر هغه چې هغه ځای ته رسیږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کومکونه راجلب کړو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت او له نړیوالو سره د دې حکومت پر اړیکو خبرې کولې. ښاغلي کرزی دا څرګندونې په یوه مفصله مرکه کې چې یوه برخه یې تاسو واورېده کړې دي. د ښاغلي کرزی بشپړه مرکه نن د مازدیګر په 4 بجو د ازادۍ راډیو په خپرونه کې اورېدای شي. اوس هم قدر منو اوریدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ترکمنستان هیواد به د هغو افغان سوداګرو جرمی وروبخي چې د بندې پولې له امله وروختي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وین محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال عبدالسلام حنفي تیر ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره د ټلیفون په کرخه دا او د تورت نور مهمو مسایلو باندې خبرې کړې دي. ښاغلی نعیم لیکل چې ترکمنستان دغه شان ژمنه کړې چې د افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د پخوا په څیر خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. دواړو هیوادونو دغه شان د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. له شاوخوا 3 اونۍ راهیسې کله چې طالبان پر ټول هیواد واکمن شول، ترکمنستان او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې، خو ځینو یې بیرته د بیا پرانستلو خبره وکړه. په افغانستان کې د بانکونو فعالیت لا هم خپل عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. خلک او یو شمېر سوداګر اندېښنه ښیي که دا ستونزه ژر تر ژره حل نه شي پایلې به یې خطرناکه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هره ورځ په زرګونو کسان د بانکونو شاته ولاړ وي، خو د ورځې په پای کې محدود شمېرو ته یې پیسې په لاس ورځي. په ورته وخت کې یو شمېر سوداګر اندېښنه لري که په افغانستان کې د پیسو د لیږد پروسه بیا پیل نه شي، له نړیوالو کمپنیو څخه اخیستل شوي ټول توکي به په بندرونو کې له کاره وغورځېږي. شاوخوا 15 ورځې وړاندې هغه مهال چې طالبانو د کابل په ګډون ټول افغانستان ونیو، سوداګریزې چارې او اقتصادي راکړې ورکړې له سختو ستونزو سره مخ شو چې لا هم خپل عادي حالت ته نه دي ګرځېدلي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.40 افغانۍ، یو ایرو 9.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 114.40 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.40 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.43 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.50 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 515 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له 8 د مازدیګر تر 9 ورځې دونې خپرېږي. ورځو نورو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي او وایي باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د 13 کلونو لاسته راوړنې له منځه نه ځي. ښاغلی ګوترش په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په بلنه د جوړ شوي کنفرانس په پای کې وویل د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد لپاره ډیر مهم دی. په پرونی کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو هم له طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو په ګډون د حکومت ټولې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرنس لپاره وروسته د دې سازمان سرمنشي یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. انټونیو ګوترش په خپل ټویټر پاڼه لیکلی افغان ښځې او نجونې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. خغلی ګوترش زیاته کړي دا ډاډ باید وي چې د ښځو پر وړاندې د هیلو دروازې نه تړل کیږي، ځکه د ښوونې او روزنې په ګډون اړینو خدماتو ته لاسرسی د هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د افغانستان په اړه د بشري مرستو د راټولولو په اړه د جنیوا په جوړه شوې بیړنۍ غونډه کې هم مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې د طالبانو په عمل پورې مشروطې وبللې. د ډیرو هیوادونو غوښتنه دا وه چې طالبان باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغانستان سره په بشري برخه کې د لویو مرسته کوونکو له ډلې امریکا، فرانسې، جرمني او جاپان ټینګار وکړ چې افغان نجونو ته باید د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړل شي او تر خواهی طالبان باید ټول شموله حکومت او نورو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې ډیر شمېر ښځې هم د خپلو حقونو خوندیتوب غواړي. دوی په وروستیو کې د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریونونه هم کړي چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. خو لا هم یو شمیر افغان فعالان د طالبانو په شویو ژمنو شک خای او له دوی غواړي چې د خوځو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. د خوځو د حقونو فعال رزما شیرزاد ازادي رادیو ته وویل
دوی باید خوځو ته حق ورکړي، کابینه کې باید خوځې شامل کړي. خو ته فکر نه کوم چې دوی به خوځې کابینه کې شامل کړي، ځکه چې د دوی فکر او ذهن ډېر تاریک دی. او ما چې دوی سره خبرې کړې، د دوی یوه خبره ده چې خوځې باید کور کې کښېني، خوځه ملکه دي، او په شریعت په اسلام کې خوځه باید قانون کې نه وي، قانون ناکامه کېږي.
یو شمېر نور افغانان بیا د طالبانو لخوا اوسنۍ حکومت ولې ضعیفه بولي، وایي دا به د مرستو په بهیره وش منفي اغېز وکړي. لودیو کمال الدین سپان ازادي رادیو ته وویل طالبان باید په خپلو ژمنو ودرېږي، څو د مرستو لورونو ویش سربیره دا بهیر ونه درېږي.
مدیریت نسته، به سیستم ټول ولار دی، د ښځو حقونه زده کړه، کار، رسنی، ازادي، دا هیڅ هم نسته، یوازې په خوله دي. نو د طالبانو په زړه یوه ده، په خوله بله او په عمل کې بله.
طالبان بیا د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ځان ژمن خي او تر خوای د امرستي د افغانستان د خلکو لپاره مهمه بولي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد،
نو دا غمرستی که په خړ ډول ورسی کې افغانانو ته او په شفاف ډول باندې افغانانو ته شی په واخیستل سوی، یا په مستقیم ډول همکاري وسیله مشروع لارونه، دا به افغانستان خلکو په ځوان کې ډېر لوی بدلون او تغییر راولي او افغانان د دې ګامونو هرکلی کوي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه در بلل شوی کانفرنس وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفتس یو ځل بیا ویلي ګمان کوي چې د طالبانو مشران پوهیږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ښځو پر حقونو ټینګار کوي او دغه راز غواړي چې د خیریه ادارو د فعالیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دورسته په کندهار کې یو شمیر خصوصي رسنۍ او په ځنګړي ډول محلي رادیوګانو خپل فعالیت درولای او پاتې رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې تړل شویو رسنۍ کې د میرمن په نوم هغه رادیو هم شامل ده چې د بی پولي خبريالانو د ټولنې لخوا د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکي رسنۍ جایزه ترلاسه کړې و.
په کندهار کې د تیرو 20 کلونو په جریان کې د 5 چاپی خبرونو ترڅنګ شاوخوا 15 محلي رادیوګانو او درو خصوصي محلي تلویزیوني شبکو فعالیت کاوه. د تیر اگست میاشتې په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته لدی جملې ټولو چاپی خبرونو، دوه محلي تلویزیونونو او 5 رادیوګانو خپل نشرات ودرول. په دغه تړل سو محلي رسنیو کې د میرمن په نوم هغه رادیو هم شامل ده چې د بی پلو خبريالانو سازمان لخوا د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکو رسنیو جایزه ترلاسه کړې و. د میرمنو لپاره دغه ځانګړي محلي رادیو چې د خبرونو چلوونکي هم میرمنې وي، د تړل کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د یو شمیر محلي رادیوګانو چې لا هم فعالیت لري مسولان وایي د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي او نسی کولای چې خپل مصارف وراکړي. د سما په نوم د یو خصوصي رادیو د خبرونو مسول واریس عمران وایي د کندهار ترڅنګ د زابل، هلمند او روزګان ولایتونو رسنۍ هم د ناسم اقتصادي وضعیت سره مخ سي. د نوموړي په وینا هغه نړیوالو مؤسساتو چې مخکې له رسنۍ سره د خبرونو په سپانسر کې همکاري کول و سې خپل قراردادونه ختم کړي، چې لامل یې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ سي.
دلته په کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې ډیری رسنۍ د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه رسنۍ اوس د اقتصادي ستونزو له امله کېدای شي ډیر دوامدار پاتې نسی او خپل نشرات بند کړي. د دې نشرات د بندېدو لامل دا دی چې هغه رسنۍ چې له نړیوالو سازمانونو سره اوږمهاله او لنډمهاله قراردادونه درلودل، هغوی اعلانات او پروژې ورکولې، نو اوس د حکومت د نسکورېدو سره سم تاسو پوهیږئ چې اکثر سازمانونه او ادارې مطلق بندي سوي دي.
په کندهار کې د کلیت په نوم د یوې محلي راډیو مسول بخ محمد ریحان بای روانو حالاتو د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د دوی پر کاري ساحه هم اغیز کړی او ښځینه همکاران یې په ډاډه زړه کار کولو ته زړه نه شکوي. د نوموړي په وینا خصوصي شرکتونه هم د کاروبار د نشتوالي له امله اعلانونه نه ورکوي او د دې ویرسته چې پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي.
رسنۍ یو څه چکن سوي دي، یو څه زیان ورته رسېدلی دي رسنۍ ته، چې هغه کده کارمندانو برخې ته یې که هغه مالي بخش ته یې همداسې که نشراتي بخش ته یې مالي بخش ته، یعنې چې زه اوس خپل د دفتر په نمایندګي درته وایم، کم سې کم 80% تغیرات پکې راغلي دي، ځکه کوم اعلانات چې نشرېدل هغه اعلانات پر مخ بند سوي دي. ځینې کارمندان یو قسم ترس ویره لري کله دفتر ته ځي یا راځي، نو دوی یو قسم ویره لري، ځکه د دوی په فکر کې د دې نظام افغانۍ تصویر فروت یا افغانۍ خبرې پرتې دي چې د نظام په خوا کې داسې کول، داسې بندیزونه یې لګول.
د محلي رسنیو د تړل کېدو سره مهاله په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم تړل شوي. له دې جملې د نوی یا د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره چې د تیرو 15 کلونو رئیس یې د رسنیو د کارکوونکو د روزنې او د هغوی حقوقي ستونزو ته د رسېدو لپاره یې کار کاوه، خپل فعالیت په بشپړه توګه درولی. عبدالسمیع غیرتمل چې یو مهال د دې ادارې مسؤل و، ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو محلي رسنیو کې شاوخوا 300 کسانو کار کاوه چې 50% یې بیکاره سوي او یو شمېر یې له هیواده بهر وتلي.
تر 50% ډېر خبریالان چې تقریبا په کندهار کې د 250 په شاوخوا کې رسنیزو کارمندانو کار کاوه، له دغه ډلې تقریبا 50% خبریالان بیکار دي او یوازې څو محدود خبریالان د ملي رسنیو په چوکاټ کې دندې لري او یو څه شمېر هم هیواد پرېښی دي او له افغانستانه بهر تللي دي.
طالبانو که څه هم د رسنیو پر فعالیت بندیز نه دی لګولی، خو د محلي رسنیو د تمویل لپاره کومه تګلاره تر اوسه نه دی اعلان کړې.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او د هم د خبرونې ورستۍ راپور په کونړ کې هغه کډوالي کورنۍ چې سرپرستی کندو میرمنو ته ورلغاړې د ستونزې غالي. د کورنۍ چې د جګړو له کبله خپل کورونه پریښي دي وایي جګړه ختمه شوي، خو دوی بیرته خپلو سیمو ته د تګ لپاره حتی کرایه نه لري او په هغو ځایونو کې چې اوس اړولي هلته هم د سرپنا او خوراکي توکو له نشتون سره مخامخ دي.
15 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگونو کې وژل شوی او ورته 15 لورګان او یو زوی پاتې دی، د کورنۍ سرپرستی د شفیقې پر غاړه ده. اوس په مرکز اسداباد کې په نوې جوړیدونکې دولتي ودانۍ کې په شګو او خاورو کې اړولي. وای
کله چې دا جنگ شروع شوه نو دې جنگ کې موږ راووتو لورالو، دلته نور حکومت چې موږ مخکنه هغه موږ سر وکاوله، بیا په دغه مازیګر باندې طالبان داله نز موږ سر وشوه، نم چې کنو شهید ته مونږ شو نی ما میاشم کې وی چې په دې تعمیر کې ناس یو نه په وارو نشته نه په کوټه شته بوجې نه مې څه ټاټ ګاندل افاق مې دا ماشومان کینی او پاتې او ما شو خواړه څه په سوال باندې ماشومانو بس موږ ګرځېل ګډوډي ډوډۍ راوړې سپور او خریا ینګولې یا نه خلکو سمراستي وشو وړې واغسته غوړي واسه موږ
شفیقه د ناړی ولسوالۍ له بریکوټ راکډه شوې ده. هلته هم خپل کور نه درلود او په خزینه ځاني د خپل بچو لپاره د نفقې پیدا کول په خاطر په پردیو پټیو کې بزګری کوله. د شفیقې پر خبره چې جګړې ترې دهقانی پاتې کړي او کوم کښت چې کرلې وو هغه هم وچ شوی او د بیرته تګ لپاره کرایه هم نه لري. د شفیقې ترڅنګ په همدې خاور او شګو کې نورې کډوالې کورنۍ هم پرتې دي چې د هغوی سرپرستی هم کندو میرمنو ته ورپغاړه ده. له هغوی یوه هم 30 کلنه شیرینې ده. 4 میاشتې کېږي چې د شیرینې د بچو پلار ترې جګړې اخیستی وایي
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغې کې دغسې ناستې وو او کله مړه او کله پنار او بیماره مې نه جامه لرو نه لوښی لرو، موږ خو نه شو تللی، موږ سرپرست نه لرو، چیرته به موږ لاړ شو.
دغه کډوالې او بې سرپرسته کورنۍ له طالب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې کډوالو ته مرستې پیدا او همداراز ورته خپلو سیمو ته د بیرته تګ زمینه برابره کړي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله ازادي راډیو ته وویل
سمرا امدادي موسسې دی هغه ټولو ته مونږ غږ کړی دی چې د دغې خلکو سمرسته وکړي. مونږ به انشاءالله دغه کوشش کوو چې دا ځل سمره د مهاجرینو یا امدادي مواد چې راځي دی به پکې انشاءالله شامل وي، د ټولو نه به کې اولي او د ټولو نه اول خو بهتر دا ده چې د هغې کورونو ته رستنېدو زمینه برابر کی خپل کورونو کې د څکمه غور ته برابر کی د لارې کرایا خرچه ورته برابر کی
شاوخوا دوه میشت کیږي چې د کونړ د ناړی او غزی آباد ولسوالۍ څخه په زرګونه کورنۍ د جنگونو او نامنۍ علامه بې کور شوی د جګړو په تر رسیدو سره یې زیات شمیر کورنۍ بیرته خپل مینو ته ستنې شوی خو داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستی کندو میرمنو ته ورپاتې ده نه خپل سیمو کې د اوسېدو ځای لري او نه هم په کډوالۍ کې د خوراک او سرپناه اسانتیا وی لري
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې د اونۍ خبرونه کوي د مازدیګر په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي د مازدیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادی رادیو واوری او شیبه په شیبه د افغانستان سینه او نړۍ له وروسته یو حالاتو خبر شي قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د 25 دقیقې اونیس بحث لرو خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لندیز اوروي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایوو لودریان سره په دوحه کې یو کانفرنس ته څرګندونې کولې وویل لا ډېر وخت دی چې دوحه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په روسیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړ موراز لیږل شوی دی د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر لرونکو لوبډله نن د بنگلاديش د ملي لوبډله په وړاندې خپل دریمه سیالي کوي په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي او د قرغزستان درې او د تاجکستان دوه وګړي پروند خنړی او قومي شخړو لکبل په قرغزستان کې محاکمه شول دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمن سیمه کې شوې وي
سموګ راګل ازادۍ رادیو اوري
25 دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسفه یم چې حکومت ته کې کړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د سپتمبر 12مه چې د یک شنبه ورځ بعد دوه کې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شو دا خبرې په دې هدف پیل شوې و چې په خوانی دولت خپل وسلوال مخالفان راضی کړي او په خپل اډانه کې د سیاسي ګډون زمينه ورته برابر کړي خو خبرې ټکنې روانې وي پایلې محسوس نه وي او بل اخر له نظامی لارې طالبان پر افغانستان واکمن شول طالبان وروسته تر دې جګړو ته مخه کړه چې په وینا یې دولت لوري خبرو کې صادق نه وو هغه مهال بیا دولتي چارواکو طالبان تورنول چې خبرو ته رښتینی نیت نه لري په هر حال اوس پښتني دادی کې دا خبرې کامیاب شوی وای لو اوسنۍ حالات سره به د وضعیت تفاوت څه وو د افغانستان د اوسنۍ مخالفتونو لپاره به د سولې بهیر دوام وکړي او کنه او د دې بهیر دوام څومره مهم دی 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی کوربه مو ز اسد الله لودین یم بحث مو دوا میلمانه راغوختی لومړی هم د مرکچی پلاوی په خوانی غړی او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې مشر غیرت بهیر زموږ میلمدای او بیا هم د افغانستان د نجات لارې شورا مشر سید اکبر اغا دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې ټلیفوني اړیکې مو خې وي او د بحث تر پایه وکولې شو خې خبرې ولرو خاغلی غیرت بهیر سټډیو ته وصل دی بهیر سب سړی مشي غرمه مو په خیر تاسو په مرکز پلاوي کې وای رازیل تاسو په ایل کوچ دغه خبرو د ناکامیدو لاملونه څه کېدلی شي
ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله
زمنګه په نظر باندې د خبرونو د خبرو د پرمختګ اصلي معنی افغان دولت او افغان دولت له ابتدا نه د مذاکرات په ثبات باندې اخلاص نه درلود او یو سیاسي معنی ور اجرا کاوه او د مذاکراتو په مخ کې خندونه ایجاد ول او په مختلفو باندې غوښتل چې دا پروسه باید تاخیر شي وځندېږي او لبل خو نه غوښتل چې مذاکرات پروسه باندې مکمل انحصار ولري او دا پروسه مکمل باید دوی هغه کې دا مدیریت کړي او طبیعي شکل باندې دا ممکن نه و ځکه سوله یو ملي پروسه و او دا د بعض دولتي او حکومتي پروسه نه و ولې متاسفانه د وخت حکومت او دغه پراز کې د وخت ولسمشر غوښتل چې دا پروسه کامل په خپل د اختیار کې وساتي خپل مدیریت کړي او څنګه چې غوښتل د خپل سلیقې مطابق باید دا پروسه مخکې لاړ شي.
نو ښاغلی بهیر پخوانی ولسمشر چې اوس له افغانستان وتلی څه غوښتل چې طالبان هم لکه د حزب اسلامي په څیر راسي د دولت په اډانه کې یو ځای شي او د سیاست په یو برخه کې ګډون ورکړي همداسې یو څه غوښتل؟
د پخوانی ولسمشر ټول زیار او کوشش دا و چې په قدرت کې پاتې شي د خپل قدرت امتداد لپاره فیصله هر وسیلې ته لاس ور او مذاکرات په همدې خاطر ځنډول چې هغه فکر کاوه چې که مذاکرات وځنډیږي او د دې قدرت موده به تمدید شي او به غځیږي او د دې انتظار هم درلود چې امریکایان او یا غریبان په همدې شکل باندې چې د افغانستان وتل دومره عجله به نه کوي او امریکایانو ته هم عذر زاری کول هغه ته ویل تاسو باید دلته پاتې شئ او افغانستان دغه څه باید سرنوشت پرې نه ږدئ که تاسو د افغانستان وځئ زموږ ټولې شل کرنې لاس وړاندې له خطر سره مخامخ کیږي بس دا هغه دریز و بالاخره به دغه څه سم سرنوشت باندې دچار شو.
بلې او هغه مهال بیا ښاغلی بهیر دولت خپل ولسمشر غنی لومړی مرستیال او د کابینې نور غړو یې طالبان تورنول چې ګواکې سولې ته صادق نه دي ځکه دوی ویل چې زموږ لخوا خو د دولت لخوا خو شاوخوا شپږ زره طالب زندانیان خلاص ول نور چارې یا نور اسانتیاوي هم برابرې دي د دولت لخوا د سولې بهیر ته د اوربان غا کې د دوی طالبان ملامتول بیا
نه برعکس طالبان مذاکراتو کې مخلص ول او طالبان سره کوم معاهده شوی او امریکایان معاهده کړی او امریکایان په هغه وخت د افغان حکومت نمائندګی هم کوله او هغه ته دا په معاهده کې دا کلکه وعده ورکړه چې دا ټول بندیان به خوشی کیږي حتی د بندیانو په خوشی کولو کې هم دولت لجاجت کاوه او عجیب و غریب وزرونه یې وړاندې کول او په همدې باندې هم دا پروسه وغځېدله وځنډېدله متاسفانه.
بله بهیر صاحب تاسو را سره پات شي راځي چې د بحث بل ملمه د افغانستان د نجات عالی شورا مشر ښاغلی سید اکبر هغه هم استودیو ته وصل دی. هغه سب ستړي مشي تاسو ته هم خره غلاست وایو تاسو د سولې د خبرو د ناکامېدو لاملونه څه بولئ ځکه اوس د سولې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شوی دی د ډیرو خلکو هیله داوي چې دا خبرې به بریالۍ کیږي خو برعکس داسې و نشول موضوع جګړو ته ولاړه او طالبان له پوځي لارې راغلل.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و تاسو او سپاسی بلبا محترم به حساب نور مرمانه کلری هغه تو سپاسی اوریدم کوي زه فکر کوم چې دلته هرچا خپل خد او چم تو حکومت او امریکایانو دغه سپکار باندې واچوي یا مطلب یعنی کوم اصلي تفصیل ورکړم حکومت د طالبانو سره مذاکرات شروع کړل په مذاکراتو په وخت کې تسپجریان کیاس چې د ټرمپ استراتیجی نظامي و او تر هغه وروسته کاته چې پجریان کیاس د انتخاباتو په مسله کې د افغانستان ملت ټول په دې باندې و چې اوس څه خبرې شروع دي نو تاسو ولې انتخابات کوي خصوصا به وسی بیا به انتخابات وسی دوه مصرف به ناراضي او ملت په ټول انتخابات راووځي خو بیا هم د امریکایانو کوشش در روانو د حکومت او د امریکایانو د دواړو کوشش در روانو چې دغه انتخابات چې هغه به قانون انتخابات او په دې رولو خلکو باندې حکومت جوړ شو دا به شرط ورسول او دا بل تاوان درېم تاوان یې دا و د امریکایانو چې طالبانو سره وعده وکړه چې موږ په پلاس ورځ کې څه سبنجان در خلاصو یو ولسم ورځ به بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي. خو دوی حکومت په مشوره او په مسلحت باندې شپږ میاشتې دا خبره وځنډول. د مشورې مسلحت خبره په دې نسبت کوم چې دوی جرګه راوغوښته د جرګې په خوله باندې منه وکړه. عاقبت هغه امریکایان راولاړه شپږ میاشتې وروسته هغه بنجان خلاص کړل. او درې بل خبره دا و چې اخر چې خلیلزاد رالی د ترکیه مجلس جوړ شوی هغه مجلس صرف دغه د فار جوړ شوی چې امریکایان دنیا ته دا وشي چې په افغانستان کې مرچ راغلی او فحق راغلی او صلح هم دی او چې سالس بالخير هم دی چې په دنیا کې به د دې کامیابی او اشغال به د منځ زی د اشغال لوم په دې باندې نه پخیږي. نو هغه د ترکیه د مجلس موضوع یو دغه کړه د بن مجلس په غونډه کې هغه یو ناقص مجلس و دغه چې مجلس یې التم جوړوي په بیا دا و چې طالبانو دا خبر و سره ونه منل. نو زه فکر کوم چې دلته د حکومت چې غني خپل کوشش ته کوي چې پنځه کاله دی پرکې حالت دا ویل ول چې زه یو قانوني حکومت یعنی پنځه کال وروسته به بیا انتخابات کیږي. د دې به انتخابات کوي ځکه په انتخابات کې د وجود طالبانو دغه نه کوله ګډون نه کوي. نو بیا به د ناقص انتخابات کوله وایي ځکه قانوني حکومت دغه تسلیموم چې هغه په قانون باندې راغلی په انتخاب باندې راغلی یعنی د خپل ځانیم قانون بلی بل د کلاغه ستدی به کار انتخابات وایي او دغه وایي تلو رخل گو صدای پسپرولو کو راغلی که پلکو بانجر اطلاعی هم دا آغا قانونی بلی. و با هر تقدیر ما فکر باندی طالبان پدی که مخلص و آغا بوایل دی تا چه مرد آغا سر کانپرانس وقتی سواری مرد مجلسون و سر وکوارلو دا ویدوی کانپرانس مرد سر وکی دا خبری مطولی آغا تا داغا کلیسته شو ولی دا دی حکومت سر مذاکرات نکوی ولی صلح نکوی آغا مرد قنات مخشه دلایل او له موسی قنات راکی او هغه په دې کې مخلص و ځکه چې هغه چوکي نه درلوده او بس نه درلوده د دې تدورات درلوده چې په پاکستان کې مخلصانه حرکت وکړي او د پاکستان په اخلاص په صورت کې دی څه وکړي. هغه څه فکر باندې ډیر تاوان کوي. هغه په امریکایانو په طالبان په دغه کې په حکومت کې او هغه خل چمنه او چلبازی بستعمل ولې
بله دغه ورسته ځل چې په دوه کې خبري او شو فکر کوم شاو خو دوه میاشتې وړاندې وی چې لکابل په هغه وخت کې د مصالحي علي شورا مشر ډاکټر صاحب عبد الله ورغی. اما بیرته چې کله د اختر ورځ و عبد الله کابل تستون شو ولسمشر غنی ته ویل چې دا خبره نتیجه نه ورکوي او هغه و چې د ولسمشر غنی خبره هم یو څه توند وی او ویل چې طالبان د سولې لارې په سولې حل باور نه لري او له جګړې لارې بدوی پښپاګو میاستو کې لمنځه وړي او دوی بزپی. نو فکر کوي طالبان له اول سره دا پلان درلود چې دوی حکومت سره نه غواړي جوړ جړای وکړي او ټول دګر دوی ته پاتې سي او کنه حکومت سره هم غختل شي او ځای سي له پخواني چارواکو سره هم کار وکړي په سیاسي دګر کې دواړه طرف وي.
په هغه کې هم دی عبد الله تدری شان پیشنهاد کړل چې دری شان معقول معقول و درې سره او داغه د قسمه دا ورته کړی و چې اوربند به وکړو او داغه د قسمه دا ورته چې مر به درې نیم زره پنجان ست شز مر سره دی او او زره بنجان مر ست سره دی ته چې دا او زره بنجان را خلاص کی مر به درې نیم در خلاص کو. حتی که دا لا ورته ویني وکړي چې او زره ته چې ډیر بولی دا درې نیم به سره خلاص کو په دې باندې به بیا مر ست شي اوربند وکړو فراخ اوربند وکړو فارغ کی به عجله وکړو چې موضوع د افغانستان لاستی عبد الله ورته ویل و اولی وعده ورسره کړی و عبد الله غدي عبد الله حاضر دی په دې موضوع ز خبر هم په ټوله باندې اول عبد الله وعده ورسره کړی و چې دا سیدی دا خبر به سره خلاصو کو چې زید د سخت ترالی چې په دې باندې د سخت وکړي نو به خبرې په شروع کې عبد الله ورته ویل چې زه کابل ته ځم د کابل استحال را وکم او تاسو به اطمینان درکم بیا به زه بهتر راشم. کابل ته چرالی طالبان په انتظار و دي تر پای پورې عبد الله دغه معلومات لانی دی سر نیولې چې امر دا کار کوو یا نه کوو هیڅ حال دی ته نه کوي. دا چې عبد الله دلته راځي د عبد الله او د اشرف غنی په 15 کال چیرولو کې یو فکر و ده که تاسو په جریان کې اوس عبد الله چې سفاره په دغه چوکي باندې سر ورکوي دا ولي په دغه چوکي باندې څنګه ولاړو خو دغه د فار ولاړو چوکي ده چوکي نو 15 کال چی دی ولې په 15 ورځې باندې بداله کې خامخا 15 کال تیرې وي او ما عبد الله ته ولدا عبد الله بیا اوري دا مشتبري عبد الله ته ما ولا مال دا
سوله په چوش کو په وخت کې راځي مثلا پندل شل کاسه د خلاصون لري شورا مال د سوله په څو وخت کې راځي وای په پنده کاله ما دیوالان ټول مال د زو د غنی یو نظر دی د یو غنی په یو لار باندې روان دي دته چې د دې داوا په چوکې په دغه باندې و چې پنده کاله دواره تیر
بله کور ودان آغا صاحب ډیره مننه بهیر صاحب ته به بیرته راشو بهیر صاحب تاسو د مذاکرو په جریان کې دخیل وای تاسو د مرکچی پلاوی غړي وای وضعیت څه آیا څه چې آغا صاحب وای ښه د بهیر صاحب اړ کې فکر کوم پرې سوې ده آغا صاحب تاسو سره به بحث دوام ورکو نو اوس د دغه هڅو جاری ساتل څومره مهم دی په افغانستان کې لا هم مخالفتونه شته حتی ویل کیږي چې د طالبانو په لیکو کې هم ځینې ناراضایتی شته آیا د سولې بهیر ته ضرورت ده چې وساتل سي ام هغه ته ورته یو بهیر چې جاری وي
اوس ما په فکر باندې طالبان او بهیر ته ضرورت نشته چې طالبان رقیب نه لري چې هغه د سولې هغه سي مصالحه وسی مصالحه د رقابت په صورت کې کیږي اما لیکن یو شی دی چې صلح ده هغه طالبان پر یوازې اړه لري یعنی دا معنی چې طالبان اوس راولاتي د د د د د خلکو جلب جذب ته یا مثلا د صلاح وخت تیر شو د نظامی وخت تیر شو طالب اوس وایي چې د سیاست څخه او د چوکي ورکول څخه خلکو ته دغه سکار واخلي خلک د ځان سره راضي نو زما فکر باندې اوس یوازي په طالب پر اړه لري طالب څنګه د خلک راضي کولای شي مثلا لکه اوس امریکایان د دې کوشش کوي چې افغانان او پاروی یو بل سور جنگ شروع کی اقتصادی جنگ ته دی خیال لري نور جنگو ته دی خیال لري په لکاو خلګې بوتل نور په بیا دا د دې د پاره چې دوی دوه هدف لري یو هدف دا لري چې خپل په ملک دا وایي چې مر افغانستان څخه گزاره کړو نو دا د دې خلګ را سره را لدلته نو دا د دې د پاره دا خبره البته کوي چې اوس مثلا لکه روسیا چې ټوک ټوک ولا ما د اتحاد شوروي ټوک ټوک سره په روسیا و او د دې د سیبيري د خلګي بوتل دوه هم دا هدف لري چې دلته د ادم مشروعیت او حکومت څنګه توشي نو زما فکر باندې چې هغه پردي افغانان د ځان سره خپل کړی ته څوم خوب قبایس سره ولاړه خدا خوب قبایس خدای فات نورم مشخلاص کی نو زه فکر کوم چې طالبان ته دا ضرورت دی چې خپل افغانان د ځان سره ملګري او حرکت کوي سلو سره کې دي
چې الله غیر اخلاص کی او خپل غیر لوي کی او مننه مننه غصې بهیر صاحب تاسو سوای په دې باندې چې د سولې دغه هڅه چې په خوا پراخه توګه باندې روان وي او سمره ارتیا د ځکه په افغانستان کې د نن الله هم مخالفتونه شته ځینی وسلوال مخالفتونه او ځینی هم نور مخالفتونه آیا د سولې د بهیر جاری ساتلو ته ارتیا شته په نوې باندې باندې او یا هم په کمه کچه باندې
فارصت دلته په مجموع کې افغانان د دې تحول او د دې نوې انکشاف نه ارکلای کوي او ټول ورته خوشبینه دي او سره دي چې امریکایانو او اشرف غنی ډیر بد اعظم درلودل غوښتل چې افغانستان کې خصوصا په کابل کې باید جنگ وشي وینیتو وشي لوټمار وشي او د خلکو په عزت او ناموس او په ملکیتونه باندې تعرض وشي او الحمدلله په هغه شکل ونه شو فعلا تقریبا افغانستان کې په مجموع کې وضع عادي ده او پنجشیر کې څه مزاحمت و تاسو پته ده چې اوس مزاحمت هم ختم شوی ده ولې په هر صورت ښه خبر هم دا ده چې طالبان خپله سینه پراخه کړي اوس په افغانستان باندې مسالت دی او سیاسي واک له دوی سره ده د دوی نه د بزرګواري او د حوصلې او د سیاست صدر او د جوړجاړي انتظار ده ښه دا ده چې هغه چا سره چې اوس هم تشویشونه لري او اندېښنې لري د هغو سره دوی مذاکرات وکړي البته په نوې بڼه کې په نوې شکل باندې ولې په مجموع کې فکر کوم چې د هغه مذاکراتو پرمختلل اوس متفق شوي دي کوم چې په پخوا ډول باندې و دلته اوس تقریبا د طالبان او د نظام او د دوی د حکومت په مقابل کې څه خاص مخالفت او اپوزیسیون نشته چې لري صبر باندې وکړي نو زموږ هیله هم ده چې طالبان د همدې وسعت نظر سره د همدې فراغ دلی سره او افغانانو سره ښه سلوک وکړي د هغوی په زخمونو باندې مرهم کېږدي او د لاسایي کړي افغانان ډېر ځورېدلي دي ډېر کړېدلي دي او د طالبانو انتظار هم دا ده چې نور د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي خدمات ورته وړاندې شي افغانستان کې باسازي پروګرامونه شروع شي ظرفیتونه را ولار شي او یوازې امنیت کوم کافی نه ده. امنیت لوی نعمت خو د امنیت سره به افغانان روزي بم غواړي، رزق بم غواړي، کار بم غواړي، تعلیم بم غواړي. دا ټول هغه مسایل چې اوس د طالبانو په غاړه دي او هغوی ته دا مسئله تراجع ده. نو په هر صورت اوس هغه مذاکرات فکر مې کوم فکر کوم چې په کوم شکل باندې پخواني هغه متفق شوي دي او په نوې بڼه کې دي طالبان د ټول افغانانو زړه لاسته راوړي.
بله، او بهیر صاحب تاسو څه فکر کوئ که چیرته هغه مذاکرات روان وای یوې نتیجې ته سره رسیدلی وای دغه د افغان دولت پخوانی چارواکي او طالبان اوسنۍ حالاتو سره به د وضعیت توپیر څه وو؟ آیا اوسنۍ وضعیت به وو لکه څنګه چې اوس په کابل کوم وضعیت حاکم د طالبان راغله له پوځي پلوه، او کنه له دې نه به ممکن ښه یا ممکن خراب وضعیت حاکم وو؟
متاسفانه چې نه د افغان دولت او نه هم د امریکایانو عزایم په دې ارتباط باندې مثبت ول. دواړو غوښتل چې دلته افغانستان کې یو لوی حرج مرج جوړ شي. طبیعي خبره ده چې د امریکایانو له وتلو نه وروسته زموږ ټول په دې نظر باندې و چې افغان حکومت به دوام نه کوي، سره د دې چې اشرف غني او د هغه پلویانو ډېرې غټې غټې خبرې کولې او لافې وهلې چې دا قانوني حکومت او موږ به تر اخره مقاومت کوو، د افغانانو منتخب حکومت او طالبان په افغانانو کې ځای نه لري. خو موږ ولیدل چې هغوی په کله دغسې شرماوره تیښته وکړله او افغانستان هم دغسې په میدان پورې شو. خو الله جل شانه خو خپل نظام لري او په کوم شکل باندې چې دا کوم وجهت را وړاندې شوی دا یوه معجزه وه، او دا د هر څه د تصور او د تحلیل او تجزیه خلاف یو کار وشو. خو په مجموع کې الحمدلله یو ښه تحول و مثبت تحول و، او دلته په کابل کې د چا فرده وینه نه شوله. اوس دا اوس کوم حالت حاکم ده په افغانستان کې، کم له کمه موږ د ورځې 200 کسان چا خبره ده نصیب کړي دي روزانه 200 کسان افغانان په بشارګان مژل کېدل. کم له کمه اوس افغانستان کې د دې وژنو مخه نیول شوې ده، او هیله دا ده چې وجهت نور هم د مثبت خواته لاړ شي.
بله، تاسو وویل چې په کابل کې د چا پازوینه نسوله، دغه راز په ننګرهار او لغمان او بعض نور ولایتونو کې، خصوصا هغه ولایتونه چې په وروستیو ورځو کې یا په وروستیو ساعتونو کې طالبانو ته پلاس ورغلي، دلته اوس داسې ویل کېږي چې خپل پخوانی ولسمشر چې له افغانستانه وتلی د وغوښتل چې په یو خپل طرز د فکر سره د افغانستان جګړه زر ختمه کړي، ځکه دای پوه و چې نور باید جګړه ونیسي، ځکه خبره له جګړې وتلې. دای اکثره خلک دته د اتل خطاب کوي، وایي چې جګړه د افغانستان په څو ساعتونو یا په څو ورځو کې پای ته ورسوله. آیا رښتیا هم دغه څه ده چې اشرف غنی رښتیا هم اتلولي وکړه او جګړه یې بېده دي چې مقاومت وسي ویني توی سي پای ته ورسوله؟
د اتل خطاب کول ډاکټر اشرف غنی ته د ډېر لوی جفا ده، او اشرف غنی د اتل د لقب قطن مستحق نه ده. نو اشرف غنی اصل نه غوښتل چې دا وجه په افغانستان کې په دې شکل رامنځته شي لکه دا اوس تاسو ګورئ. هغه دې ته بډې راوالوي چې دلته په افغانستان کې به جنګي خودریزي به لوټمار به او دای به خپل قدرت کې پاتې کیږي او قدرت به ادامه ورکوي.
سلامات صاحب، بهیر صاحب کور مو ودان، بحث کې لګډون نه ورزو. آغا صاحب تل آغا صاحب سره په خبرو بحث پای ته ورسو. آغا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، آیا اشرف غنی د افغانستان په پریښودو ښه کار وکړ لکه څنګه چې دای خپل وایي چې د وینې تویدونو مخې ونیوله، او کنه فکر کوئ که دای پاتې وای ممکن وضعیت لنن نه ښه وای؟
ما فکر باندې دا اشرف غنی د ډېره وخته واک د لاسه وتلی و. یو که وګورو اول د اشغال په صورت کې خو یو مخ د واک نه درلودي، بیا چې مطلق د دغه تخریبکاري او د ملت ځورونې دپاره د یو څه واک درلودي چې ملت وځوروي. ښه خبره خو به دا وایي چې د وختي دا واک او اختیار پرېښی وای، اما لیکن وروسته چې دی ولاړي دا خو دا غونډې مرفه د افغانانو کې چغال ډېر دغه بولو چې ډېر بیریر دلته دی دغه اندازې ته ورسېدي چې کابل په طالبان لا نه و داخل شوي، نو کې غله را داخل شوله چې هغو غلو غلا شروع کړه. دی بالا ریر دواستی و غلیدی دا دغست دا کابل پریشوی و دا چی خبره و چی دی خاین نوای خاین وای خایپی چی دی خاین نوای دی بدل تا ترهاغ وقت پوری چی طالبان رات لای او دا دایون تسلیم ولای یا مثلا دا دی سر یو طریقه جوره ولای دی با پاتسه وای دلتا با افغانستان چی نزین نزین غلاوی چې د طالبانو سره تک دمخ او سیو ادا بم نوای سیوی او یا خلا د قدرت چې د قدرت خلا را ل دا هم د ډیره لو فاجعه او خو طالبان دا ډیر لوی حکمت وکړي چې د قدرت خلا هغه فاجعه چې ځینې پیښېدل او یا تصور کړي د فاجعه هغه طالبان جل دا کړل او داسې یو شی نه رالی دلته چې لکه څنګه چې بهیر صاحب دا خبره وکړل چې لته وینې توی نه سولې وینه توی نه سولې دا ډیره لو خبره وه لیکن پات شو د دا تک دا معنا ورکول چې لته فاجعه پیښه شي د استفاده د تر اوسه پرې نه ده کړې هغه هم په دې باندې نسبت نه ده کړې چې طالبان ته یو تاوان یا د افغانستان ته یو تاوان رسېږي د لارې دی به ورسېږي او په هغه صورت کې چې ولاړې هم د دې لپاره ولاړې چې خپل ځان ګوښه کړي چې ځان د دې ځای وکاږي او یو ځای ته ځان ورسېږي د سینې چې سبا دلته دې په دار کېږي یا مثلا مرکېږي یا محکمه ورسره کېږي په البته هغه هم نه ورسره کېده ځکه چې طالبانو ډېر ښه سیاست را پیش کړي وو تاسو ولیدې استعمال خان یې ونیوي هلته یې بېرته ایله کړي هغه ولاړې اجازه ورکړه ولاړې ایران ته د چین دغه سې اجازه ورکوله او دغه کوي په البته ډېر بیرو دوک سړی وو د بیرې څخه او
بله ممکن هغه څه ممکن امنیتي ټیم اجازه نه ورکړي ځکه کله کله چارواکي مستقل نه وي امنیتي برخه کې هغه خپل ټیم تصمیم نیسي د باز د پای شي بوتر رسیدلی راځي روسي پښتنه داسې وکم چې اوس د طالبانو ترمن مخالفتونو ته اشاره کیږي دا مخالفتونه څومره جدي دي که پلانډو کې تبصره پوکي او آیا فکر لري چې د طالبانو نوې کابینه به یو څه هم شموله وي نورې خواوې به هم پکې وي ډېر پلانډو کې مهرباني
د اسلام دوه مچي وسنۍ حالات ته به اعتمادي صورت دي طالبان کېدل چې په ملت پولیس باندې به اعتمادي اعتماد دولس په خلکو باندې اعتماد نه لري ولس نشوم دا یعنی په خلکو چې سابقه حکومت کې وفاو باندې به اعتماد باور نه لري نو دا حکومت دي سرپرست حکومت اعلان کې د دې لپاره چې خلکو ته دا وشي چې موږ داسې حکومت اعلان وکړو چې هغه مې بورس ولس ډیر خوش وي نو زه فکر کوم چې اوسنۍ حالات دا ډیر ښه وکړه طالبانو چې دغه رقم حکومت یې د سرپرستی په نامه باندې او خپل حکومت اعلان کړي بیا هم افغان شمولیت په دې باندې شته کدا ازبک خلق پښتونستا او کدا د د د د د د تاجک خلق یاغه
او کم دی ما غاصب شمیر کم ده یعنی هله شتا چې نوې کابینه به یو څه
ما د ټول ما چې وسنۍ حالات تاسو دي چې دینه جن خلق دی راولي په د خلق چې هغه د سابقه حکومت و یا په د شل کال کې و دې پیجر کړی و هغه به کېدل چې د اعتماد شورت بنوي وس هغه بیا تقریبا تاریخ ملاوت لري نو زه فکر کوم چې اوس په سرپرستی شوی دغه ډیر ښه حالت چې اوس طالبان اوس په دغه حالت کې واقعي چې په ټول افغانستان کې د چا فضل اورودانه نو وی نه کیږي خو به تقریبا 300 کس 300 کس د منځ تلل اوس کې ټول د منځ
کې
پیش رپسیده دغه په دې باندې نور پیش رپتي مخترات ان شاء الله
ډیره مننه سلامات اوسې ډیره ډیره مننه خپل میلمنو د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه د غراس د مرکچی پلاوی له پخوانی غړی او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې له مشر غیرت بهیر صاحب څخه ډیره مننه چې د بحث کې له موږ سره ګډون وکړ
پردورا باندھ جاؤں کربلا دران جوڑا رنگ پوینو دے افغانم سو بدا سبے گناہ